آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چیبریم شیچری. د افغانستان کتابخانه څرنګه کتابونو ډک شي په دې اړه به وړاندې واوري. په دې خپرونه کې د کیسې د پیل په اړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپله پیلېږي
او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پیل.
د تاریخ پاڼې را اړوو، ارک ته مو ورولو. شعر هم لرو.
زما هم ستوري خوخیږي لیونی د سمندر يم، زمونږ شپې لخ کلا جوړې ته رنگ د ستورو ګوره.
کتر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د جون په 13مه یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم دا کتابتون په څه باندې 6500 متر مربع مساحت کې جوړ شوی دی. وو پوره لري. دننه پکې 9 ځانګړي کتابخانې دي چې یوې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانې تر 1 میلیارد درهمو ډېرې پیسې لګېدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي، په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي؟ د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب نو اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت یې دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب به پچی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده، تقریبا مونږ ورځ کې بچ 150,000 روپۍ سودا کوله. د اوس حالاتو کې مونږ 1,000 روپۍ سودا کوو. مثال مخکې 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% هم نه خرڅېږي.
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیاتې شي. طارق الله چې د کنړ د نړۍ ولسوالي دی، په غزنی کې اقتصاد لولي. دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زموږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب دی چې زموږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخره پورې. چې کتاب لولو زموږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې په دې اړه یې تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقی خپرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د په افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په ولایت کې یوه یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغو څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څو محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوي کتابونه لس یا شل عنوان واخلي او په ولایتو کې په خپلو عامه کتابتونونو وویشي. دې سره به څو ګټې سوي. یو به دا وي د افغانستان لخبرندوی ټولنې او کتاب روشان به پکې ودرېدلې وي، د هغو پوشاک پسې راتلونکي خپل کتابونه نور چاپ کړه. دویم به دولت هغه خلکو ته چې هغه کتاب ته لاسرسی نه لري، د کتاب د اخیستو توان نه لري، د هغو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه مطالعې لپاره ورته ورسوي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډېر میوزیک ټراکونه، 5000 ویډیوګانې او د زرګونو ویب پاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یوه برخه د کیسو د لوستو لپاره ځانګړې شوې ده. لیبې خبرتیا وروسته د لنډو کیسو د پیل په اړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څرنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې مې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستی دی. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوږمۍ. ښاغلی کارګر، په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي.
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پایه پورې، یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي، او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي، او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه د کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکي پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. له کیسه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې دی خپله تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څرنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم، دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راواخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي، او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. ښایي د ځینو نورو لیکوالو بیلابیل دغه وي، سبکونه وي، او یا عادتونه وي په لیکلو کې. مثلا هغوی به یو ډول لفظ ورکولو سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمی کې سره پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشی بڼه کې سره پیل کړي. خو زه غواړم چې د ویلوبي ننداره وړاندې کړم، او کله چې د لوبي خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په ښه ډول له ځان سره اخستلی شي.
ښاغلی بدر، کیسه له لوبي سره تشبیه کړه. یو شمیر کرکټونکو په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره بیا تیز نشي ساتلی، او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی، او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځای دی شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي، د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي. شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهام ښکاری.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستې یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم، او ما د هغه کیسه لیکلې وي. داسې تر اوسه پورې نه دي شوي، نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم اخر سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي، او وای چې یو تاثر د هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلې دوته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپل پیلېږي وخت چې زه له یو پیښې متاثره شم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یو لوستې خبر وي چې زه یې ووایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه هملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای هملته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پیل شي خو پای رانه ورک وي. زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پریوزي، ځینې وخت یا ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کیسې کې پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوي طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه شي، که په هماغه شیبه کې او یا لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډیره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته یې هم رسولی شم. او کله چې مانه د طرحې لیکل په کیسه بدلول وزنډیږي بیا ماته عام پایل سختې او عام د کیسه پایل
د یو شمیر کره کتونکو په باور د جنو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډیره مهمه ده چې لوستونکی له یوې فضا او چاپیریال سره آشنا شوی دی که نه دی خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی که کیسه لنډه وي شاید د لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش ښاغلی سولمل شینواری وایي چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپیریال پنځول ورته ګران دي
په تخنیکي لحاظ باندې ماته د کیسې پیل کله په جملو پیل شي ډیر اسانی او کله چې د کیسې پیل مانا تصویر وغواړي او فضا وغواړي نو ماته دا پیل لږ ګران غوندې وي
یو شمیر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچ اهمیت زیاتی شي ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چیرته د کیسې په پیل کې د ټولې کیسې درې وړو ټکیو ته اشاره شوې وي نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نخښه ده نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې ښایست او هنر ته به پام کوي
کوم ژورنالیستیک رپورټ نه دی کوم تحقیقي مقاله نه ده کوم عادي مسله نه ده بلکې دا تخلیق دی دا هنر دی او هنر هیڅکله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري چې څرنګه کولی شي په یو شکل باندې خو اصلي او مهم شرط په کې دا دی چې کیسه باید هنر ولري یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړی وي او ښایست ولري چې د لوستونکي لپاره د منلو وړ وي
د هنر آزادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي یوه برخه به یې د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم لومړی کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي مثلا په جومات کې مجسمه په روغتون کې واده په واوره کې بربند په لمر کې بالا پوش دوهم کیسه په تصویر پیل کړي په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي دریم کیسه په عمل پیل کړي که ولیکو کړکۍ یې ورو پورې وهله پرانیستې وه اړخ ته ودرېد د چا شخې ونه ورید له همدې لارې کوټې ته ورننووت شاوخوا یې وڅارله دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده خو دغه عمل هغه وختونه لیدی چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیښه عادي وي د همدې لپاره چې کله کیسه په یوه عمل پیلوو د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو څلورم یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکی وکړي چې دا څرنګه ځای دی دا کرکټر ولې دلته دی دی چیرته ځي پنځم له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي هغه هنر دی شپږم پیل اوږد نه کړو اووم په پیل کې پوښتنه ځای کړو اتم د کیسې له زمان او مکانه خبرېدل ځینې مکانونه اغېزناک وي البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي نو ممکن هدیره جالب مکان وي که یوازیتوب انځورو شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي که عشق انځورو ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه ښایسته ځای وي البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي زمان ژور اثر لري ماښام مازدیګر سهار غرمه هر یوې بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي نهم کیسه د مکان په تضاد پیل کړي مثلا په یوه کیسه کې لولو احمد په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلی دی احمد مسلمان دی ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی لسم د عمل تضاد مثلا یو لیکوال لیکي نور کله چې بله بهره کور ته راغی پخلنځي ته ورته نن پرته لدی چې سلام وکړي د ناس چې خونې ته تیر شو، یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښینی. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډیره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړئ چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډې کیسې پیل پای ته نږدې شروع کیږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو ادبی مجلې د پروګرام په برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارګ کې حرام سرای له لومړیو ودانیو څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړېدو مسؤول وټاکل شو. یو شمیر په دې باور دي چې په خپل وخت کې دا حرام سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بې جوړې و. نور د ارګ د نن او پرون له لیکوال عالمګل سهر څخه اورو.
حرم سرای ټولې درې دېرش کوټې لري. د دې نه علاوه درې نور کوټې دي، لکه خیاط خانه، اشپزخانه او دوبی خانه. او ځینې نور غدي کوټې دي، همدغسې سالونونه او د سینما یو سالون چې د هرې جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر زمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب کې تاج التواریخ کې، چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي په کې. میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالی اغوندي او نوم یې سرداره ده، دا لیکونه وړي او نور سرپرستی کوي د حرم سرای. د حرم سرای په لومړي پوړ کې تالار دی چې زیاتره وخت به په وروستیو کې هم د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده. یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي علي حضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران را وغوښتل، یو سره خبرې وکولې او ورته وویل ستاسې مرسته وکړي چې دغه حرم سرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکه دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې هغو پیسې هغو ورکړې دي. په دوم پول کې د پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي. بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پول کې دي. علي حضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه په چت کې چې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوه منزل ده، یعنی په دوه منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته، لکه مثلا د پاچا د نیکونو تورې دي. ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې په شی آی پیدا کړ، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفت و، په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفت به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې اثر نه دی پاته. حرم سرای ډېرې ښایسته نقاشۍ هم لري او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د حرم سرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي او د هغې جملنه درې چناره تاریخي دي، یعنی پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملنه یو وخت کې ور اخیستې ده او دا بېرته بس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دېته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تداوسه پورې هم کله چې
شاهی کورنۍ و په افغانستان کې نو دا شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله هلته به یې ختم کاوه او پسله غړي به یې پخول دلته او د دغه ځای درنښت یې کاوه. دغه دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په حرمسرای کې دوه نور مهم شی چې دي هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د ژوند په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان بعضې تخمونه بیې راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د په اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نشي. دغه هم دوه په ار کې موجود په ارمسرا کې موجود و. یو اوس هم د سم شبې جمعه ورته وایي دې خوا کې چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکارېږي. یو د پاچا د خوب د خونې سره یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده په دغه دیوال دو منزله تعمیر چې ده په دغه باندې ده لاندې خو دغه ټول دیوال نیولی و یو وخت کې و. د ارق سابقداران راته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی یعنې دغه ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور و د افغانستان بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې. نو کومه ورځ لړم چې چلی ده بیا دغه فکر کاوه چې دغه لړم اتمن په دغه بوټي کې و. چون دا بوټی له ځکه راپورته شوی ده دوه منزله و شاوخوا ځکې ټولې نیولې دي یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړي چې دا د بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ په اړه په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبرې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موضوع زما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسؤلانو سره هم شریکه کړې.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخواني ارګ په 2 متری کې د خرکی متحری د ودانی سره نږدې موقعیت لري چې د نوموړي په ژوند کې د خرکی متحری د شډولو لپاره جوړه شوی و. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه او د خرکی متحری لپاره بیل ودانی جوړ کړه. په بخارای صاحب کې جوړې سوی دغه د بیستري شین رنگ لرونکي ګمبتی چې د افغانستان د لوی تاریخي عبادتو څخه شمیرل کیږي هر ورځ ورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبدالقادر چې د کندهار ښار وسیدونکی دی د خپل ملګرو سره یو ځای د احمد شاه بابا د مقبره او د خرکی شریفي د زیارت لیدو ته راغلی. د وایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګري او دوستان راځي هغه دلته راولي ترڅو دغه دوه تاریخي وداني د احمد شاه بابا مقبره او خرکا مطهره وویني.
دا تاریخي ځای دی د خو پیړی پیړی سپاتو دی بل ورځ د خو زیارت یو کم برکت بل احمد شاه غزي دربار دی او خرکی مبارک زیارت د پاره خام خا خلک راځي.
په اینی وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي په ورستوي کې د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي یا د دوو تاریخي ابیدو ته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنځ شنبه او جمعه شمیر زیات وي. سپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار یو لوی او تاریخي ابداتو څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرنی سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوی. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکلا باندې چې د غوښته د افغانستان ټولو لرغونو ساحو ته ولاړ سي ټولو ولایتو ته بیا پهغه کې لرغونو بستاني او سیاحتي ساحو ته نو دغه د جملې څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت درلودی چې راغلی و.
د کندهار فرنګپال د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښتي او د سانتیاو برابرولو غوښتنه کوي. فرنګپال او لیکوال نور احمد قران ملوي اطلاعات او فرنګ ریاستي د نور سانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دوغه دوو مشهور عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه وایي دا چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی او ترڅنګ د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برک خرقه متطهره هم موجوده ده. د دوغه دواړو نږدېوالي همسایتوب دلته د خارجانو توجه راړي او د هیواد پایدا چې منابعو کې شرول لودلای شي. اصلا خبره دا ده چې ټول خارجي میلمانه چې د هیواد راځي دوغه سره باید لارښود موجود وي. اما غ لارښود چې د دې سره ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي ابدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د اسانتیا او برابرولو ترڅنګ د احمد شاه بابا د مقبرې زیانمن سوي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمد شاه بابا مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابره کې څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرنی سیلانیان راځي د هغو دپاره سهولتونه برابر وي، یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي، دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي، هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیستې ده، او تر څنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمد شاه بابا د زیارت ځینې برخې په پخوانی سبک ورغول سوې، خو په وروستیو کلونو کې د دې تاریخي ودانۍ ځینې برخې یو ځل بیا تخریب سوې چې بیا رغونې ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واورېدل چې خرقې شریفې او د احمد شاه بابا مزار ته د خلکو ورتګ زیات شوی دی. د بابا د پاچاهۍ د وخت یو پوځي چارواکی آزاد خان افغان و چې په غزنی کې یو شمېر فرهنګ پال دا هیله لري چې د ده کلا د اطلاعات فرهنګ ریاست له لورې په رسمي توګه تاریخي سیمه ونومول شي، او چارواکي لیکوال او مورخان وهڅوي چې د آزاد خان افغان په اړه چې ویل کېږي ګورې په ایران کې ورک دی څېړنې وکړي. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتره واټن د خواجه عمري ولسوالۍ سړک ته څیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا 400 کال وړاندې آباد سوي چې اوس یې ډیری برخه نړیدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیری اوسیدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یاد کلا دې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده، او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې، نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یوازنی کلا چې د دې اولاده هوس هم پکې اوسیږي او قلعه آزاد خان نومیږي په یو کنډواله بدل شوی ده. د کلا ځینې اکثریت برخې ویجاړ شوی ده او کم آثار پاتې دي. نو زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسي آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیزې لیکنې او څېړنې وکړي تر څو د هغه بیلابیل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي تر څو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شامل کړي. دا غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوې، او دا یاد کلا راپور به دی مرکز ته د لازمې ارزونې په مخه واستوي.
کوم چې د آزاد خان غازی کلا ده، دا بالکل تاریخي کلا او تاریخي اسیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تیریدا سره 95% له بینه کړلې ده، بیرته ترمیم داسې امکان نشته، ځکه مکمل خرابه سوې ده.
بل لور ته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي کلا دی د اطلاعات او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت سي. محمد طاهر کانی د هیواد له نوموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند کې اطلاعات او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بدبه نه وي، ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپل آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوي په خاطر هم کدغه کلا وساتل سي، او په همدغه حالت چې اوس دا په همدغه حالت لږ تر لږه وساتل سي او اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کلا ته پام واړوي، زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1015 میلادي کال کې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. دا وخت په تیرېدو سره د هیواد د نوموتي مبارز احمد شاه بابا ملګری سو چې وروسته د هغه له نږدې ملګرو او مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي، نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان ارمنستان او تاجکستان ډیری نورې سیمې د ترکمن دی لاندې ونیول سوې. د وخت په تیریدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو، نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یوه څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادیږي. نوموړی که څه هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، خو ډیری مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکنخیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1921 میلادي کال کې په ایران کې وفات سو، چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل سو. خو د اقا محمد قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخ لمنځه تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
شاعر مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیوی مجلې ته راستولی. د خبرونه په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره اورو.
تا پاسته پاسته لاسونه لوریخمو نرم زلفه لارام اقیانوس جوڑی ها اوبلن غرق سترگی ستور مزل را توایا نن دراز دی مزلونو تخومات ای حیرانه وایستا حسن سوا دستا پسترگو کی کلا دا شب نمی بانه دی واحوا لندکی پکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تزماخ کلاوس پریگ دا ستور مزل را توایا نن دی راز دی مزلونو زمنم چی کم نیم په خایست کې لتا زر کې خو څه کم دی را توایا نه پوهیږم چې بچوی ته کوي په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوي الوزې لسپوږمۍ سره دی ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را توایا ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم بیا آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایا ستور مزلې را ته وایا آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړل یې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی یې معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تګدی بمونه قلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. بهر میشته افغان لیکواله زرلشته حفیظ چې له تیرو څو کلونو راهیسې سولې ته شعرونه لیکي، تازه یې د ښځو او میندو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی. نوموړی په دې کتاب کې د میندو په اړه نثري لیکنې او دغه راز خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړي دي. دا کتاب تازه چاپ شوی دی. له زرلشته حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړې ده او لومړی ترې د دې د دې نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات غوښتي دي.
پیدا شوې ما درې کلنه وم چې زما پلار وفات شو، بیا زه د یوې کونډې مور په غېږ کې لویه شوې یم. لږ څه مې د خپل مور په هکله لیکلې، لږ څه د نړۍ د میندو په هکله مې لیکلې، دا چې ولې د مور ورځ لمانځل کېږي د نړۍ په هېوادونو کې په مختلفو تاریخونو، دې ته ورته داسې مسایل هم پکې ځای شوي دي. او په ورته وخته کې په همداسې وخت کې د مور په هکله باندې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوا نه ویل شوي دي چې د مور او یا د والدینو حقوق څومره دی. د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي، ځکه چې جنت د مور د پښو لاندې ده. لکه څنګه چې ویل شوی دی وایي چې هر ورځ دی وی ډیر کله درته موري ما په مینې منلې زما موري جنتونه دي تابېستا قدمو ته خدای رسول ته ما غلې زما موري.
کتاب په نظم لیکلې دی او په نثر او دلته افغانستان کې خو پیدا کیږي چاپ شو هم دلته دی نه په بهر کې چاپ کړی دی په دې اړه کلک معلومات راکړي.
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کیږي د کابل په کتابخانو کې پیدا کیږي او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی. ارمان خپرندوی ټولنه چاپ کړی او هغه سو ولایتونه ښودلی دي. په نثر لیکل شوی دی د بعضې شاعرانو څخه مې هم یو شعر په کې غوښته دی او بیا مې د کتاب په آخرو پاڼو کې د دغو شاعرانو نه هم یو شعرونه مې په کې دغه کړي دي. په آخرو پاڼو کې تقریبا یو 15 شعر د دوی دي نو ټول زما نثري لیکنه ده. بلې
تاسو له 13 کلونو راهیسې پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوئ، شعرونه مو لیکلي دي په دې اړه، نور لیکنې مو کړي دي په دغه برخه کې. د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لرئ یا پلان کې لرئ چې کوم کتاب چاپ کړئ یا دغه شعرونه او دغه لیکنې چې تاسو کړي دي د سولې لپاره پلان لرئ چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ که نه؟
چې ما دا کار پیل کړی دی، دا تاریخونه مې لیکلي دي، دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي، کوم انجونې مخې ته وړي دي او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي اوس هم، موږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي، غلي کړي دي، ځکه چې موږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي. رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې؟ هو، ما کتاب لیکلی دی، کتاب باندې کار لا هم روان دی، کتاب مې بشپړ شوی نه دی. په دې چې په افغانستان کې لا هغه کومه سوله چې خلک یې غواړي یا د ټول شموله خلک یا دې ته ورته نور مسایل چې د ملت یې غواړي د حکومتونو نه، هغه شیان لا هم نیمګړی دي. نو کتاب هم نیمګړی پروت دی. خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي او د افغانستان د خلکو ارمان چې د 30 کالو نه را په دې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي، دوی ارمان سوله په هیواد کې تامین شي. او زه به هم کولای شم چې یو ډېر ښکلی کتاب ډالۍ کړم.
دا ازادي راډیوي مجلې ورستی او تنشتې شوي او په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکوو. په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده. د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي مېرمنې دي. دوی وایي هدف مو دا دی چې نابینایان له یو بل سره مرسته وکړي. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمېر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې 1000 افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې 12 نابینایان غړیتوب لري چې 8 یې نارینه او 9 یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنی وای دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پاته نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګاره ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپل کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامي امیز کې
له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
توانایي نه درک کوي مصرف برایا.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخ ته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر غوږو د هغوی بوج بلل کیږي. خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
پہ سیرن پائمالا کرم عاشقی